د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسې په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه تاسو په ټول افغانستان کې اوریدلای شئ. د شنبه د نن د ووري د حمل د میاشتې شپږمه نیټه ده، د 1390 هجري لمریز کال. په موکړې د دې ساعت مهمو خبرونو ته د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیل شوې. په دې کنفرانس کې د افغانستان پر سولې او د طالبانو سره پر مذاکرو خبرې کیږي. د جرمني دفاع وزیر ویلي په افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي، خو دقیق شمیر یې نه دی څرګند کړی. د امریکا متحدو ایالاتو پر وو پاکستانی شرکتونو بندیزونه ولګول. پوره خبر نو واوري. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د افغانستان د سولې په اړه خبري پیل شوې. په دې کنفرانس کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون د ملګرو ملتونو عمومي منشي، د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشره، او د امریکا، روسیې، چین، سعودي عرب او پاکستان په ګډون د شلو هیوادونو استازي ګډون کوي. دا کنفرانس سبا پای ته رسیږي او پریکړې به یې په یوه ګډه اعلامیه کې اعلان شي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن سهار په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په تاشکند کې پیل شوې غونډه خورا مهمه ده، او د کابل پروسې د دوهم کنفرانس د پریکړو ملاتړ به پکې وسي.
امیدوار هستیم که این کنفرانس هم کمک کنه به ادامه پروسه کابل در تحقق آرمان های مردم افغانستان در همکاری های منطقوی، اما در نهایت انشاءالله در تحقق صلح و ثبات در کشور ما.
سره لدې چې غونډه د افغانستان د سولې په اړه خبرو ته ځانګړې شوې ده، افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي غونډه د دولتونو د استازو ترمنځ د نو د طالبانو د ګډون مسله په پام کې نه ده نیول سوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی نن پر ټویټر لیکلی چې د غونډې پریکړه لیک باندې کار پای ته ورسېد، او په ازبکستان کې د غونډې د ګډونوالو د زیار او دلچسپۍ څخه یې مننه کړې ده. د جرمني دفاع وزیر ویلی په افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي. د بلخ د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضایی نن ازادي رادیو ته وویل چې د جرمني د دفاع وزیر بلخ ته ورغلی او هلته د شاهین قلی اردو له قومندان سره د خپلو پوځیانو پر فعالیت خبرې کړې دي. شاغلی رضایی ویلی چې د جرمني د دفاع وزیر ډاډ ورکړی چې په نږدې وخت کې به اضافي پوځیان افغانستان ته واستول سي، خو د رضایی په وینا د پوځیانو د استولو دقیق وخت یا شمیر یې نه دی څرګند کړی. د جرمني دفاع وزیر په دوه ورځني رسمي سفر بلخ ته تللی ده. د ناټو تر قومنده لاندې جرمني عسکر په بلخ کې میشتي. په اورزګان کې چارواکي وایي په پوځي عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو یو عسکر وژل سوی دی. د اورزګان د مرکز ترینکوټ په شاوخوا سیمو کې د نصرت په نوم پوځي عملیات روان دي. د اورزګان د والي ویان دوست محمد نایاب نن ازادي راډیو ته وویل چې په عملیاتو کې بهرني ځواکونه د افغانستان د امنیتي قواوو هوایي ملاتړ کوي، خو د وسلوالو طالبانو ویندوی ازادي راډیو ته په ایمیل کې ادعا کړې چې د افغانستان امنیتي ځواکونه یې په شاکړې دي. په فاریاب کې هم پوځي عملیات شوي دي. د فاریاب د والي ویاند عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې په پښتونکوټ ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او 9 تنه زخمیان سوي دي. د یورش په وینا د فاریاب چغربلاق، ملایان، برګیالي او ترکمنان ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو خلاصي سوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت پر وو پاکستانی شرکتونو بندیزونه لګولی دي. رویټرز خبری آژانس نن دا خبر خپور کړی دی. د رویټرز په حواله د امریکا حکومت پر هغو شرکتونو بندیز لګولی چې د اټومي ټکنالوژۍ له تجارت سره د ارتباط له امله تر شک لاندې دي. دا اقدام شاید د پاکستان د هڅو ته زیان ورسوي چې غواړي د هغو هیوادونو په ګروپ کې شامل سي چې د اټومي ټکنالوژۍ د تجارت اجازه لري. د امریکا او پاکستان اړیکې په وروستیو کلونو کې له دې امله خراب شوي چې پر اسلام آباد تور دی چې د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې جنګیږي او هلته پر میشتو امریکایي عسکرو حملې کوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. د امریکا د صنایعو او امنیت ادارې د مارچ په 22 نیټه پریکړه وکړه چې د پاکستان وو شرکتونه تر بندیزونو لاندې کړي. د ایران د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ نیوکه کړې چې جان بولتن یې د ملي امنیت په چارو کې خپل سلاکار ټاکلی دی. جان بولتن پخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر و. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي شمخانی ویلي چې د امریکا ولسمشر خرابه پریکړه کړې او واشنګټن د تهران د رژیم د نسکورولو په تمه دی، خو د بولتن یوه ویاند دا څرګندونې رد کړې او د ایران له لورې د پروپاګند برخه یې بللې دي. علي شمخاني ویلی چې جان بولتن په 2018 میلادي کال کې د ایران د مجاهدین خلق ډلې سره کتلی چې د ایران له حاکم رژیم سره مخالفت لري او د پرځولو ملاتړ کوي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس ویلي علي شمخاني پرون امریکا ته په اشاره وویل چې د نړۍ د یو ابر قدرت لپاره د شرم خبره ده چې د ملي امنیت سلاکار یې له یوې تروریستي ډلې پیسې اخلي. شمخاني د خپلې ادعا د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. د ایران د مجاهدین خلق ډلې له بولتن او نورو امریکایي چارواکو سره د معاملو په اړه خبرونه رد کړي دي. او په مصر کې نن د جمهوری ریاست انتخابات دی. په دې ټاکنو کې تقریبا معلومه ده چې جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی به دوهمه دوره هم وګټي، خو بیا هم خلک د رایو مرکزونو ته روان دي او رایګیري پیل سوې ده. د رایو ورکولو دا بهیر به تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې درې ورځې روان وي او د ټاکنو رسمي نتایج به د اپریل په دوهمه نیټه اعلان سي. په مصر کې تقریبا 6 میلیونه وګړي چې د رایو ورکولو په شرایطو برابر دي د رایو کارتونه یې اخیستي دي. د رایو مرکزونه به هره ورځ 12 ساعته پرانیستي وي. د عبدالفتاح سیسی په وړاندې مصطفی موسا کاندید چې ډېر نه دی پیژندل سوی او د انتخاباتو لپاره په کم وخت کې د ځان د کاندیدۍ اعلان وکړ. عبدالفتاح السیسی ویلي په دې کې چې په انتخاباتو کې په وړاندې ډېر پیاوړی کاندید نه دی درېدلی، دی ملامت نه دی. په مصر کې د داعش پلویانو ډلو خبرداری ورکړی چې د رایو پر مرکزونو به حملې وکړي. دا د دې ساعت مهم خبرونه اوریدونکو. تاسو د دې خبرونو د تفصیل لپاره لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
مخکخی خزی
د ازادي راډیو درنو اردوونکو ستړي مشي وړاندې مو د مخکخي خزيونی خبرونه تازه یوسف زدران هرکلی کوم. دا اونۍ مو د مخکخي خزي په خبرونه کې محموده تقوا میلمنه ده. محموده تقوا د پښتو په ادبیاتو کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي. د کوار موسسې کارمند ده، کومه موسسه چې د کډوالو ظرفیت جوړولو، ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي. د افغانستان په جمهوري ریاست کې د پرانستې حکومتوالۍ مرستیاله او تر څنګ د سولې عالي شورا د بورډ غړي ده. یوه میرمن څنګه په یو وخت کې دومره ډیر او لوړ کارونه ترسره کولی شي؟ غواړو په دې برخه کې د هغې د فعالیتونو سره څخه تاسو خبر کړو او په دې ورسره وغږیږو چې هغه د دې تر څنګ نور څه فعالیتونه لري. له نیکمرغه میرمن تقوا دا وخت زموږ سره په خبرونه کې ده. خبرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی. خور ستړي مشي.
مننه کور ودان محترم زد رسم، تاسو ستړي مشي او یو سلام قدرمن اوریدونکو ته. ډېره زیاته مننه په پیل کې دا چې موږ مو د مخکښو خبرونه کې میلمانه کړل او د لقب مو راکړ. کور ودان مننه.
تاسو چې ګڼ فعالیتونه کوي او د رهبرۍ تر کچې په ګڼو برخو کې رسیدلی، نو ښه ده چې اردوونکي هم له تاسو سره آشنا شي چې څنګه تاسو تر دې کچې را رسیدلی، فعالیت مو څه او لا څه کول غواړئ. کله چې درنو اردوونکو تاسو د دوی له فعالیتونو سره آشنا شوي، کولی شئ په خبرونه کې را سره ګډون هم وکړئ. زموږ سره د خبرونه په خبرونه کې د ګډون لپاره په 0992035540 او 0922255 شمېرو اړیکه نیول شي. دا شمیرې د خبرونه په لړ کې بیا بیانوم. خو رسل له هغه چې تاسو او مونږ د فعالیتونو سره آشنا شو، ستاسو نظرونه به په اړه اورو. تقوا خور اوریدونکو، حتمن له دې سره آشنا شول چې د ماستری تر کچې مزده کړی کړی دی، ولی د زده کړو ټوله دا دوره اصلا څنګه و؟
زدران صاحب، د مجاهدینو د جنگونو پر مهال موږ په وردګو کې اوسېدل، البته تراغي وړاندې په کابل کې وو، او د جنگونو پر مهال تقریبا یو او یو کال کې موږ وردګو ته لاړل. وغلته مو ژوند پیل کړل. غلته لنی کمرغه سره د دې چې ډېر زر د طالبانو دوره هم پیل شوله. د جنگونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې وي، خو د عربو لخوا یو مدرسه جوړه شوې وه چې غلته نوم یې تقریبا دغه پروسیجر ټول شان دا و چې دیني زده کړې غلته کېږي. خو د معارف کریکولم هم غلته تعقیبېدلو، او غلته ما یو څو ټولګیالته درس ولوستل. او کله چې موقته اداره جوړه شوله، دا غینه ورسته زراغلم څو ټولګی مې د ساوی امتحان ورکړل او کابل کې په اووم ټولګی کې شامل شوم. نو دا چې دومره وخت خیز مې اچوله او څو سنفونه مې پریښو، واقعا ماته سخته وه. او کورنۍ به یعنی زمونږ په کورنۍ کې تشویق دا ډول دی چې داسې یو د پیغور په شکل وایي چې مکتب خو دې پیل کړ او په دومره جګ سنف کې کېناستلې که ته ناکام شوې او درسره ګورو. نو همدغه ویره وه چې ډېره زیاته هڅه مې وکړه. فارسي ژبه مې هم نه وزده، حتی املا مې هم نه وزده. د ما نو اووم ټولګي کې زه د ډېرو نجونو په منځ کې، او غلطه خو د دغه کټګوري د الکانو د صنفونو په سر هم کېدله. تقریبا د اوو اتو صنفونو تر منځ عمومي اول مکتب په کچه شولم. او بیا هم داسې اتم او نهم صنف متوسطه مکتب او لومړی وم دا غینه وروسته بل مکتب ته لاړم درجه مې له لاسه ورکړله ولې تقریبا په غلایق شاګردانو کې راتلم او بیا په یو لسم صنف کې ممتاز شاګرد شولم نو بیا دا غینه وروسته کانکور د ازموینې په نتیجه کې پښتو ادبیات ته بریالی شوم سره چې دا زما هدف نه و چې زه باید ادبیات ولولم دا نه چې ادبیات د لوستلو وړ نه دي خو انسان یو هدف لري چې باید ولولي زما هدف ته بو چې زه باید ډاکټر شم خو لا بعد مرغ زونه توانه د مغلط کام کوم په وختونو کې اوس مشکل او رقابت دی عمومي و نه دینجونو سره ادبیات ته بریالی شولم او بیا د خپل استادانو سره چې کله زو غږم چې زه باید پښتو ادبیات ولولم که انګلیسي ولولم ځکه هغه وخت امتحان عمومي و نو ټول راته ویل کته انګلیسي ادبیات ولولې یوازې به ژبه زده کړې او کته پښتو ولولې نو ژبه دې ورته زده ته به ډېر معلومات پکې حاصل
خدمت ته هم زمينه برابرې
نو ادبیات مې پیل کړل پښتو ادبیات د استادانو هغه تشویق او اړیکې دا واقعا داسې و چې یو مثبته انرژي را بخله په ټول کې خو نه خو تقریبا 15 یا 16 سمستر داسې زه ولوم را شولم په پانتون کې او بیا دا غنه په تعقیب سره دستي کله چې په 1990 کې فارغ شولم په یو نوي کې او دوه نوي کې د دوه کلم مستری ولوستل نه وقفه پکې رانه غلل
تاسو لوړتیا سره یو پونځي ته کامیاب شوي بل اخر کزړه مهم نه و ولې هم ویل بل اخر زړه مرته جوړ کو دا یو خورا مهم پیغام لیک دی یعنی ډیر زمنګ اور دن کې زمنګ از د کون کې پونځي ته کامیابی کې په زړه جوړ نه وي وای دا زنه وایم یا باید لوړ پونځي ولول فرزند ته انجینری حقوق او داسې نور نو دلته پیغام څه وی فرزند کې پونځي ټیټه هم وی ولې کده زړه لکومي ولوستل شي خو ولوستل شي مستقیما اروخ لاس رسای ورته موجود وي بیا یو څوک لکه تاسو یو مثال چې اوس تقریبا 4 پنځو برخو کې د رهبری تر کچه رسیدلې په غنو برخو کې فعالیتونه کوي یعنی یو څه ته رسیدلې شي کار وکي
یقینا په هغه وختونو کې کله چې زړه خوښی نیوم چې زه باید ول ادبیات ولولم نو زما یو ورور وغه به هر کې وسیدل واغه ما ته زنګ راول او فکر کوم چې زما کورنۍ ورته ویلو پلار می چې د تشویق کې به دغه پنځه ولولي نو هغه ما ته ویل چې به هر کې ادارات د کانکور پروسې ته وی د کمیټې ته چې مونږ دومره ډاکټران په کار دي دومره انجینران او دومره دغه خلک دغه مسلکونه زموږ په کار دي باید تاسو تولید کړئ نو هغه ته کانکور نظر په اړتیا د ټولنې کادرونو تولیدوي او دلته داسې چې تی پانځه وچ موږ څلوېښت نفر ته ضرورت لرو شخصي پانتونونه جمع دولتي پانتونونه 200 ورته تولید کی څلوېښت نفر یې وظیفه پیدا کی نورې بیکاره ګرځي نو که ته غواړې کار وکړي دا مهمه نه ده چې باید ته بیا انجینری ولولې ته په هره برخه کې رسیدلی شي او ته باید کوشش وکړي که چیرې ته ډاکټره هم وې او ته کوشش ونه کړې ښه درس ونه وایې نو یوه داسې ډاکټره به وي چې اصلا به مریض هم نه درځي او په نسخه به دې هم څوک نه روغېږي نو همدغه تصمیم مې ونیوله چې صحیح ده په هر مسله کې سړی رسیدلی شي زه باید ښه کوښښ وکړم
نو اوس په دغه برخه کې ځان کامیاب ګڼئ یعنی
یقینا زه اوس ډیره خوشاله یم یعنی ځینې وخت دغه محصلین چې کله په اول سمستر کې وي دوی خفه وي زور تایم چې تاسو یې لږ ولولئ پکې ولاړ شئ مخکې او مینه ورسره پیدا کړي د مسلک سره مو او دغه رشتې سره مو نو انشاءالله تاسو به خوښیږي ما ته
باید د ارزښت او اهمیت په سترګو کتل شي ډیره مننه د پیغام باندې تاسو هم را سره ټینګار پیو کو بیا کله مو چې د زده کړو فرزند ماسترۍ دوره هم بشپړه کړه او زده کړې مو بشپړ کړي مستقیم کار ته راغلی کنه د کار پیدا کولو کې هم وزوري دی او دلته مو هم ډیر څه ولیدل
ونه زورې د لبڅنګه چې فارغه شولم
کار په تاسو ګرځول
ډیپلوما او شان مې نو اخستی فقط ام دغه یوازینې اداره ام د اوس چې پکې کار کوم د ګربت رادیو چې زره غلب د پروډوسر په اساس باندې ما پکې دند پیدا کوم
په هغه سات باندې چې تاسو ظرفیت جوړول لپاره کار کړو
په هغه سات باندې زه سلیکټ شولم زه دا نه وایم چې ما ظرفیت لوړ و زه خپو یدلم کله چې دومره د دوی لطف او د مغه ادارې او دومره هم زتوانې دلې و چې ځان مې رسولیو
نو ترڅنګ پرانیست حکومت ولې تقریبا د نوې حکومت له ایجاد رئیس چې افغانستاني غړي توبو مخسته یوغه موضوع ده چې شاید ډیر اردن کې هم پری پو نشي دا څه ډول حکومت ولې دا او څه کار کوي ول تر ډیر دې ته کار کوي چې خلکو ته باید په هواي موجود وي او غرس چې حکومت لري هغه ورسي کې افغانستاني غړي توب لري به تاسو اوس مرستيال یې دغه ځای ته چې ورسي دی دغه لار اوس څه اهداف تعقیب وي څه کارونه کوي
دا کیدلی شي یو چانس وي لومړی زه د دې پاک لیست نه پوهېدم د پرانستې حکومت ولې پاک له ایمیل راغی هغه فکر کوم ډیرو کسانو ته هغه ایمیل لیږل شوی و چې تاسو د خپل این جی او یا هم د خپل ټولنې نه یو داس کس را معرفي کوي چې هغه تاسو بشپړ غړیتوب وکولای شي نمائندګي مو وکولای شي او په زمن کې تاسو خپل اسناد له موږ سره شریک کړئ لکه اساس نامه او راپور د اقتصاد او نور مسایل او په زمن کې د مغه شخص چې ورته اپلای کوي دغه تحصیلي اسناد پکارو دا مې ولېګل نو ورسته لسه وخت فکر کوم چې د دې لپاره یو د غوراوي کمیټه جوړه شوه واغه د مدني ټولنو فعالین وو د مدني ټولنو فعالینو د ته یو پروسیجر جوړ کړو چې بعد یو څوک څومره نمرې واخلي، مثلا یو مقاله لیکل کې د مقاله څومره نمرې اخلي، تحصیلي اسناد څومره اخلي، او په زمن کې د دفتر غو تجربه او بیکګراوند څومره کار کړی هغه څومره نمرې اخلي. په دې کې زه د کوار موسې په غړیتوب کې ګډون کړو او په کې بریالی شولم. وروسته د هغې نه دې کې 40 کسان دي په پرانستي حکومتوالۍ کې، چې 2 له خپله اداري امور څخه دي او 15 د دولت معینان دي او 15 د مدني ټولنو فعالین دي او 1 د خصوصي سکتور څخه دی یا د اتاقای تجارت څخه او 1 هم له اکاډمیک ارګان څخه دی. نو بیا په دې منځ کې ځکه چې رئیس خپله ولسمشر ټاکلی و او بعد معاون هم هغه ټاکلی، زه انتصاب شولم د دې معاونیت لپاره، په انتصابي توګه زه دې ته راغلم. او دا په لنډه توګه ووایم چې د 2 لپاره یې دوره وي، تر 2019 پورې موږ وخت لرو. د دې وظیفه دا ده چې دولت باید موږ ته ځوابګویه وي، شفاف وي او حساب راکړي. 11 تعهدونه وزارتونو موږ ته راکړي دي چې د 2 په ترڅ کې به دا پلي کوي. داسې تعهدونه چې هغه د خلکو په درد ولګي، یو درد ورباندې دوا شي. بیا مدني ټولنه له دې څخه څارنه کوي چې په څومره وخت کې چې دولت موږ ته دغه سکیجول راکړی د پلان تطبیق شولو او که نه شولو، او څومره په دې کې موافقه و دولت، او څومره په دغه د دغه پروګرام یا تعهد په پلي کولو سره خلکو ته خیر ورسېدل.
بلې، تقوا تاسو یوه میرمن یې، ولې د ګڼو ښځینه بنسټونو لخوا یا د میرمن لخوا داسې یو انتقاد موجود دی چې د رهبرۍ په کچه په تاسو باندې باور نه کیږي، تاسو رهبرۍ ته رسېدلی او د شفافیت یادونه مو کړه چې خپله درته ایمیل راغلی او هغه هم ځواب کړو، فکر کوئ چې یو څه کار شوی دی دې لپاره چې فرسان که تاسو میرمنې وړتیا ولرئ یو ځای ته رسېدلی شئ؟
یقینا شرایط اوس تر یو حده د منلو وړ دي او یو څه سړی ورته خوشحالیږي، شرایط موجود دي. اما فرق په دې کې دی چې اوس باید میرمنې په خپل ظرفیت باندې کار وکړي او دوی باید ځان ورسوي. د تحصیل شرایط هم د مکتب هم د لوړو زده کړو دوی دپاره مساعد دي، باید کورنۍ دوی سپورټ کړي. دا سمه ده چې په افغانستان کې نن ورځ د نر او ښځې د علمي کچې ترمنځ ډېر زیات توپیر موجود دی، هغه په دې معنا نه ده چې ښځې د دې وړتیا نه لري، بلکې یو خو دا ده چې د ښځو دپاره تر یو وخته شرایط مساعد نه وو، او په ضمن کې ډېرې کورنۍ دي چې نه غواړي چې د دوغوی لور یا میرمن یا هم یو ښځینه زده کړې وکړي. ډېر خلک په دې نظر دي چې کله واده کوي د لوستې ښځې سره واده نه کوي، ځکه وي هغه لکه خاوند غوندې وي. نو باید دغه مفکورې نور له منځه لاړې شي او باید په ظرفیت باندې کار وشي. ولې موږ کله چې یو ماشوم په مکتب کې داخلوو د هغه محیط پوښتنه کوو چې د دې مکتب ظرفیت څرنګه دی، ځکه چې هغلته زموږ ماشوم پکې درس وایي. خو یوه داسې مدرسه چې هغه مور ده چې 1 ماشوم ورسره وي، د هغې په فکر کې نه وي، ولې څوک داسې ښځه ځانته نه انتخابوي چې هغې ډېر تحصیل کړی وي او ډېره پوه وي، د ډېرې ښه کورنۍ څخه وي، او دغه سره واده وکړو تر څو زموږ ماشومان دپاره د 2 دپاره یا د 2 ډېره داسې مدرسه موجوده وي چې هغه ښه باکیفیته مدرسه وي چې عبارت له مور څخه ده.
نو د رهبرۍ په کچه باندې یعنی څه باور رامنځته شوی دی او تاسو کار کوئ عملاً وینئ، تر څنګ یې پرانستې حکومتولۍ لارې د لپاره چې اردونکي هم لږ ډېر پوه شوي، څه کارونه مو تر اوسه کړي دي او لا څه کول غواړئ؟
د پرانستې حکومتولۍ لپاره کله چې د غوراوي کمیټې دغه 24 کسه، البته 19 کسان وټاکل، تشکیل بشپړ شول، د هغې نه وروسته موږ خپله په لایحه د وظایفو باندې کار وکړ چې باید موږ څه وکړو، کارونه زموږ څه وي، یعنی یو قانون موږ د ځان دپاره جوړ کړل، هغه هم ډرافت کړلو او هغه بیرته تصویب شولو. په هره میاشت کې موږ غونډه لرو، د مدني ټولنو خپلمنځي غونډې هم وي، او بل د پرانستې حکومتولۍ په کچه په میاشت کې 1 غونډې هم وي چې یوه غونډه یې تیره شوې ده. او په ضمن کې 9 کاري ګروپونه دي په دې پرانستې حکومتولۍ کې چې په هغو کې د وزارتونو د پلان او پالیسي رئیسان هم دي پکې، معینان هم دي پکې. مثلا یو وزارت یو تعهد راکړی، هغه تعهد موږ ته دوی راپوره کوي چې دغه تعهد چې موږ تاسو ته درکړی و دومره کار یې بشپړ شوی دی او دا په دې حد کې دی او دغه کارونه دا ډول تللي. یوه غونډه نیسي د کاري ګروپونو، په هغه کې موږ ګډون کوو او بیا دغه راپور موږ فارمټونه لرو، په دې فارمټ کې لیکو او ولسمشر ته بیرته راپور ورکوو.
له دغه فعالیتونو یعنی که نظر موجود وي، تاسو داسې رضایت لرئ چې یعنی څه کارونه شوي دي که تاسو ته راپور درکول کیږي یا ژمنتیا درکول کیږي، حداقل په هغې باندې بیا یو کار کیږي او پرمختګ رامنځته شوی دی؟
زدران صاحب کار دولت مخکې هم کول هغه چې په هر ترتیب و څومره چې و هغه و هغه موجود و، خو د فشار یوه قوه موجوده نه وه او د پوښتنې یوه قوه موجوده نه وه چې ورڅخه وپوښتي چې کار تر کومه حده مخکې تللی دی. اوس دا د پرانیست حکومتوالۍ هدف دغه دی چې خلک په دولت کې ګډون وکړي، په دولت کې ګډ شي او دوی پوښتنه وکړي او دا د ځان وبولي. نو مدني ټولنه خو د خلکو
پرند د سړک تاسو د جوړول نه د جوړ شوی د حق باید خلکو ته ورکړل شي،
ځکه چې دوی کله چې مخته تعهد راکړي موږ دغه پوښتنه ورڅخه کولای شو. نو زه فکر کوم چې اوس یو څه بهتره ده که کله کار ځنډیږي موږ ورڅخه پوښتنه کوو چې دا کار ولې ځنډېدلی دی، دا کار ولې په دغه کیفیت چې تاسو یې موږ ته تعهد راکړی او په دې شکل ولې مخته لاړ نه شولو، کله چې تاسو ژمنه کوئ ولې پکې پاتې راغلی. نو حد اقل دومره شوي دي چې که موږ ته هغه کار مخکې هم نه وي تللی موږ ته هغه معقول دلایل ویلی شي چې دا په دې دلایلو کار ته لاړ
نشو. کارونه خورا زیات دي، درې څلور نور برخې لا پاتې کېږي چې په هغه کې وخت خپرونې هم کم وي. اوریدونکي حتماً ستاسو له فعالیتونو ستاسو له کړنو له زده کړو سره لګډې راشنا شوې دي، نو بد د دوی د لامخ کې باید ورغلی وای، خو منتظر دي اردن کې دوی ته ورزو او هغه اردن کې چې دا وخت زمونږ د خبرونې سره وصل شوې دي خبرونه اوري باید ورته یادونه وکړم چې زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي 0999 15 43، بل شمیره ده 0800 222 1555. تاسو د مخکې خزه اونې ز خبرونه لا ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه اوري. اردن کې را سره شته ستړي مشي مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. سلام او ګران خور سلام احمد کاظم
زرمند له تاسو سره ډیر زمونږ پرونه د بخیر راغلی ستړي مشي مخ مو اړیکه وسله د غختل می درشم ولې انتظار پات شوي بخنه کوي بخیر راغلی مهرباني.
د دې باندې کوم وکنم خورجان چې کوم ذکر کړ او کوم یو دې چې د وکنم د سایل ورده د درنګ محترم وکنم چې دی ول چې دومره مو د دیاتو پر دې ته کامیاب شو د دې خوښنه وکړم. ما کنه موږ د سیسټم سره غریوانو چې کوم په دې د مشکلې وصول خوښمه نه خو بیا مو کله چې شروع کړنه په شروع کې بیا مو اړیکه پیدا سنو ذکر کې شو سره سره مو کنه د خور کارونه چې کوم کارونه چې کړی دي لکه پار کې او پسول په بخ کې او په
کارونه کړی وکنه د سهلو ورته صدرات مترم. نو زواک سه د پرانست حکومت ولې په برخه کې لګ ډیرو غږی دوته سمره پویږي په دې اړه باندې معلومات درلودل لدی وړاندې په داسې سال کې چې نه مونږ د سیفال د رهبری تر کې چې میرمنې حل تلرو په دې برخه کې د پرانست حکومت ولې نمخ خبر وای.
یا څه معلومات درلوده لکه څنګه چې خور ویل وکنه معلومات درغله هم ډیر څه کومه تللې کې مونږ ډیر معلومات درلوده وکنه هم د خوني ډیر څه چې د کادر ور دی او ذکر هم په دغه چار کې کړی دي او متاسفانه چې هغه اوس هم مثلا لیر پاتې دي باید په دغه خبرونه کې راولو او دې ته
خیر
دې ته څنګه تر ډیر پونځ پاتې کارونه
خیر اوسه زو اکسپټ چې پولایتونو کې دوی دوه کارونو څه نتیجه ور کړی کنه یا هلته هم دوی نظارت لري کنه درته به وایي. ډیر مننه تاسو لاړی کنه دا چې د محمود تقوا فعالیتونه مو وستایل او تاسو زموږ خبرونه اوري بل اردن کې دا ورزو ستړي مشي تاسو را سره خبرونه کې مهرباني مهرباني اړیکه مو را سره وصل د ازادي رادیو دا اردن کې خبرې نه کوي بل تا ورزو تاسو را سره دا وخت ستړي مشي مهرباني را سره یې.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ کوم ځنه مړی کني ولي مهرباني.
بله
بله ځان د معرفي کړو ورور کوم ځنه داړي کني ولي
مننه جام دلمند ولایت
نوم دي چي ده
نوم یې ګل محمد.
ګل محمد ورور ډیر زیات خیر راغلی خبرونه ته مهرباني نظر دی ورو
دا خورکې زما دا غیله دا چې یو اجازه چې کوچنیان راوړي یو سم راوړي دا چې یو ژوندۍ راوړي یو مړ راوړي دا په اړه معلومات راکې
په کوم خبرونه اړوند پښتنه نه داستاسو مونږ واځي د دوشنبه په ورځ دا وخت د مخکخو فعالیتونو باندې غږیږو چې دوی لکټر لګه د ټولن لپاره څړول خدمات تر سره کوي او څنګه د موقفیا درې ځای تر رسیدلې دي. نو په دې اړه کتا سره سره خبرونه کوي ډیر به خوي نه دا چې پاشیدلې پیغامونه الله تاسو ولرو بل اوردون کې را سره ستړي مشي د رادیو غږ مو بند کړئ مونږ سره د ټلیفون لاره وغږیږئ خبرونه کرا سره یې ستړي مشي د د اردن کې اړیکه باید اوس لګي ځکه چې د رادیو غږی وو او مونږ کې اړیکه صفانه لرله. ورس اردن کو تاسو بیا درزو شمیرې مو دي 0993 543 بل شمیره ده 0823225. اردن کې لګ ډیر ستاسو فعالیتونه سره آشنا شو او مستاینه موجوده ده. ولایتونو کې هم د نظارت دا کچشته کنه یوازې اوس پر وزارتونو او دلته په ریاستونو او کابل اړوند ده.
کله چې د پرانست حکومتوالۍ لپاره غوښتنه وشوله چې باید انجیوګانې او مدني ټولنې خپل استازي غلطه معرفي کړي، نو دا ولایتونو څخه هم دې ته خلکو خپل اسناد رالیږلي وو او له مرکز څخه هم، او داسې موسسات هم په دې ډله کې شته چې په ټول افغانستان کې دوی فعالیت کوي، هغوی هم خپل اسناد لیږلي وو غلطه. نو یو خو په دې لحاظ د مدني ټولنو یعنی ټول افغانستان څخه استازي لري دغلته چې د پرانستې حکومتوالۍ غړیتوب لري، او په ضمن کې کله چې موږ ته وزارتونو تعهدونه راکړي دي اغه د تعهد راکړی چې مثلا موږ دغه تعهد په لایکو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې دغه تعهد موږ د افغانستان په ټول افغانستان په کچه دغه تعهد په لایکو، بیا د اغه راپور دوی مخترا کوي او موږ له مرکز څخه دغه خپل اړوند وزارت څخه موږ تعهد اخلو، او بیا کله چې دغه یو داور بشپړ شي دغه تعهدونه ټول پلی شي بیا د دې لپاره یو نړیوال کس راځي د دې اډیټ کوي او دا ارزیابي کوي او د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه راپور ټولوي، بیا ګوري چې دغه تعهدونه چې کله موږ ته د او جی پی په چوکاټ کې راکړل شي او تر کومه هده پلی شوي دي او څومره خلک د دې څخه رضایت لري. نو داسې موږ نه کوو چار ولایت ته لاړشو ځکه چې اوس تاسو پوهیږئ چې یو خو موږ تعداد کم دی 15 نفر او بل امنیتي شرایط نه ایجابه وي چې بعد موږ په ټول افغانستان کې فعالیتونه ولرو او وګرځو، خو هیله دا ده چې د ټول افغانستان په بل ډول کې د او جی پی لپاره کسان راشي او غوي تر موږ فعال وي.
تر څنګه تاسو د افغانستان د سولې په عالي شورا کې د بورډ غړی یې، هلته مو دا کارونه څنګه دي؟
د سولې په عالي شورا کې زه تقریبا د همدغه شپږ نوي کال په پای کې زما معرفي شولم چې تر اوسه پورې موږ کومه غونډه نه ده ورسره لرلې چې هغلته باید غونډه ولرو، خو معمولا د بورډ غونډې په کال کې دوه ځله نیول
کېږي.
دا غوښتنه شوې وه د سولې عالي شورا د بورډ چې په خپله بورډ کې د ښځینهو تعداد کم دی او بیا یې د ولایتونو په کچه ځکه استازي لري او ولایتي دفترونه لري، د دوی څخه غوښتنه کړې وه چې باید تاسو د هر ولایت څخه موږ ته ښځینه را معرفي کړئ د نماینده په توګه. بیا زه خپل ولایت څخه د وردګ ولایت څخه فکر کوم چې یو بل خور هم له ما سره ده، نوم یې نه را یادیږي، دا د سولې عالي شورا بورډ ته معرفي شول. کله چې دوی غونډې کیږي موږ به د خپل ولایت نمایندګي کوو، کله چې هغلته شرایط خراب دي دې مسایلو او په ضمن کې به موږ خپل نظریات هم لرو په هغه بورډ کې او هغلته به پکې ګډون کوو.
دغه فعالیتونو تر څنګ تاسو د پښتو ادبیاتو برخې ماسټري لري چې تبن که زده کړې چاته ورکوي یا لږ تر لږه تدریس کوي د تبه هم یو اړتیا وي ضرورت وي، دغه برخو ته مو هم پاملرنه کړي چې څو میرمنې وروزه یا کوم پانتون کې درس ورکړي یا ښوونځی ایجاد کړي، دغه برخې ته پام شته؟
علاقه خو ډیره لرم له استادۍ سره چې به زه استاد شم، خو متاسفانه دوه ځله مې کابل پوهنتون کې امتحان ورکړی دی خو بریالی شوی نه یم، اما بیا هم ماته نه یم او دا تصمیم لرم چې بعد زه هغه حق چې په ما باندې د بیت المال پیسې مصرف شوي دي، هغه کسان چې زما په مخ کې ولاړ و او ماته خپل انرژي مصرف کړی د درس راکړی دی، هغه به زه پیونه زه د دې وطن بچو ته زه هغه باید ادا کړم او هغوی ته باید درس ورکړم. په شخصي پوهنتونونو کې مې درس ورکړی دی، په ژورنالیزم پوهنځیو کې معمولا ځکه ادبیات پوهنځی ډېرې نشته دي درس مې ورکړی دی، او ځینې وختونه پریزنټیشن مې ورکړی دي د ژبې اړوند په ځینو مجلسونو
کې
تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي.
تر څنګ تاسو که دا کارونه لا درته ډېریږي فرضاً امتیازات مو هم ښه کېږي، ډېرې ګڼې افغان میرمنې بې سواده دي ستاسو په خپله سیمه کې ولایت کې په هر ځای کې تقریبا، داسې یو څه هدف لري چې لږ تر لږه دوی ته داسې یو مرکز جوړ کړي چې ګټه مستقیم ورته رسېدلې وي؟
د مستقیم لپاره خو مې تر اوسه سوچ نه دی کړی، اما زه ډېره چې ستړی یم یا پکې ډېره ګرځم هغه مدني ټولنو کې زه ګرځم، او همیشه یو خو مې دا فکر نه دی کړی چې باید زما خیر یوازې میرمنو ته ورسیږي. په افغانستان کې هیڅوک خپل حق ته نه رسېدلی نه دي که هغه ښځه ده او که نر دی که ماشوم دی، هر څوک له خپل حق څخه بې برخې نظر په دې شرایطو چې موږ لرو. خو دعا کوم چې هر څه بدل شي او هر افغان هوسا ژوند ولري، د اقل داسې ژوند ولري لکه یو انسان چې لري. یو وخت کې یو بنسټ هم کېښودلو چې البته هغه ډېر پایداره نه و، د وردګو د ځوانانو د همغږی مرکز په نوم چې اوس په لګ د نامه په توپیر سره بیا غځوانانو رجبندی کړی دی. دا بنسټ مو جوړ کړ او بیا د ډیرو استادانو سره خبرې وکړې. کابل پانتون کې وزوانان وو چې دوی محصلینو ته چې هغه کسان چې د دولسم څخه فارغ دي ځکه هلته شرایط امنیتي شرایط ښه نه دي او په ځمن کې په ولایتونو کې کورسونه نشته دي او په مکتبونو کې هم چندان د درس کچه ښه نه ده. هغوی مو راوغوښتل، موږ خپله یو شخصي پانتون لرلو، د هغوی په هغه پانتون کې مو ځای په ځای کړل او ځینو کسانو ورسره ژمنه وکړه چې تاسو زموږ په دفتر کې اوسېدلی شئ. مطلب په یو نه هم دغه محصلین او شاګردان سره وویشل او هغه کسانو چې زموږ سره ژمنه کړې وه چې موږ درس ورکوو په نوبت سره، یوه هفته یوه استاد، بله هفته بل استاد، دې ته تدریس وکړلو، درس ور زده کړو، حد اقل دوی په یوه میاشت کې د کانکور دغه پروسې سره یو څه آشنا کړل. او ما علاقه لرله چې دې ته زه دا وغځوم د پروګرام او همیشه دغسې پروګرامونه تعقیب کړم او جوړې کړم، خو متاسفانه چې هغه دوستان چې په ما سره په هغه ډله کې وو هغه یو څه وپاشل
شول. سوچم نو خیر موږ درته یاد کړو، که چېرې دا د خیر ښېګڼې کار کوو، ډېر ښه کار دی، خلک اړتیا لري ورته، که تاسو کې دا توان وخت و نو دا به ښه وي. خو اوریدونکو ته ورزو چې دا وخت راسره وصل دي او ستاسو له فعالیتونو سره لا ډېر آشنا شوي.
زما خدای خورکۍ سره ډېر بس، خدای پاک دې ته ژوند ورکړي، خدای پاک دې نورو خورکیانو ته مونږ توان او طاقت ورکړي چې ملت او وطن ته خدمت وکړي. اوریا
اورو بالکل ځان دې معرفي کړه، تاسو پیغام تر دې مخکوشه
زما خپل یالونو بچان چې دې سی واداره دي. اوریا نو زما هر افغان ته وروره دا بس وسط چې وروره باید چې موږ ته چې د تعلیم او د علم نه یو نه تعلیم او علم باید چې وکړو.
نو تاسو خو نوم وانخیست ورور، اما په فرضاً محموده تقوا په څو برخو کې فعالیتونه لري؟ څلور پنځو برخو کې فعاله ده، سهار نه ماښام پورې شاید مصروفوي او یا په کور کې هم دا فعالیتونه وڅېړي. یعنی یو میرمن باندې که داسې باور وشي چې څو کارونه کولی شي، فکر کوي دا یو سم باور دی؟
و خود سم باور دی وروره، که چې څوک خدمت وکړي. خو زه به تاسو خبره وکړم، زه ډېر ستړی یم، ډېر مینه په اور مگر نہ بے حل مسڑے دی تھالے لس او وطن ته خدمت نش کولای. هغه
خیر اوس تاسو پیغام اساس فعالیتونه وستایل او ویل چې موږ خپل کور کې هم سواد زده کړو او فعالیت ته تعلیم ورکولو دغه ته زمينه برابره کړې. د خیر اوس اردن کې تاسو پیغام نه چې له هر ځای کوم ځای هم اړیکه نیولې و. خیر اوس بل اردن کې ته ورزو چې د خبرونه کې را سره د استړی مشي. مهرباني،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ځان معرفي کړئ، کوم ځای مړی کې نیولې؟
زادران سے تاسو محترم پورت سلامونه مې کړل، اغانی د جلال آباد خبرې کوم.
خیر اوسې، هغه مې ډیر زیات په خیر راغلی، استړی مشه. مهرباني،
سلام سي خو واقعیا چې یعنی استعداد قابل صدر ده او د دې فکر ده چې وایي چې ډیره مبالغه نه تقریبا د مملکت په سطح استعداد لري او ډیر ښه فضاحت او بلاغت لري. یقیني چې یعنی استعداد کې سر شوبانه
خبرو کې خطې
زلانه مشخص یو مشخص دو پختنه درې لارمه
په مهرباني
یو دا چې دوی دا دینیز دا کړی چې دوی په دغه رابطه باندې یعنی دا موږ نه وایو چې چیرې دا طبیعت انګلیسي ار شي دا خو بالکل یعنی دا خو صحیح ده باید وي چې دوی دا دینیز دا کړی چې په دغه انداز باندې کړی چې کتابي چاپ کړی وي او دوی مصانه په خپل دی وي نو موږ په دې باندې ویاړو استخار کوو او وسین دې کوو کدا چې ته نه دا به ډیر خو نه او بل خبره کې نه راځو وکړه لا یو کور ویلې چې یو مثلا یو چاته یو پروژه دا یو څه دا ورته وي یو پټي دې نه موږ نظارت کوو چې چیرې دا هغه د غکار په صحیح صورت سره اجرا کړي نه دوی بیا آیا د سي مرګي ستر سي اجرایي مرګي چې دوی اجرا کوي دا دوی خو اجرایي مرګي نه دانو دا غوا مشخص پښتن کې جواب راته راځي.
خیر سي خو وړاندیز وو په هغه برخه کې ګڼ کار شوی دی، موږ ورونو هم کار کړی دی، تاسو د دوی یادونه وکړه چې دوی څه کړي وي خبو او بل پښتنه وا مهرباني که جواب ورکړي. هغه میر ته
لومړی پښتنه، ما خپل تر هغه حد چې فرض دی په دین کې زده کړه او په هېدل ور باندې فرض زکه په تیار کې سره په دین کې نشی تللی، هغه مرمه د ځان لپاره زده کړه کړي. خو زدران سره خپل په یوه د هرې برخې هغه مسلکي کسان معلوم دي که زه اوس د ادبیاتو متخصص یم او زه په دیني برخه کې کتاب ولیکم او فکر کوم چې ډېر به پکې ضعیف وم نسبت دې ته زکه ملا صاحبان او دینی عالمان شته دي ډیر غلطۍ به پکې وکوم او بل دا چې دغه دینی موضوع چې دا ډیر د احتیاط نه باسرای پکې کار وخلی. خدای ما کړ داس کار شوی وي چې هغه زما له قلم څخه تیروتنه شي او ما بستا ملت او خالق په گمراهۍ کې
اچولی. البته دوه ویل چې په دې برخې تاسو فعالیتونه یې اوس هم مونږ په ویاړو کنه که یو وړاندیز وو. البته نور خويندې شته په دې برخې کار کوي، مونږ د خبرونو لارې پراتلونکو معرفي کوو. بلې پښتنه لرله
نو که څه شرایط ویلې وي او کتاب لیکي نو زه دا ژمنه کوم چې زه به کتاب ایډیټ کوم کوم او زه به ورته لیکم دا ژمنه به زه وکم. بل خبره دا و چې موږ خو اجرا مرجع نه یو په دغه پرانیست حکومت ولې کې خو موږ د هغه څخه نظارت کوو او موږ پوښتنه کوو او موږ شفافیت رامنځته کوو. دولت باید موږ ته حساب راکړي ځکه دولت پروګرام موږ ترا کړی وي چې دغه پروګرام او دغه تعهد موږ په دوو کلونو کې پلی کوو دومره بودیجه ده او په دومره ولایتونو کې او دا دومره وخت کې تمام شي. هر څه موجود وغه پلان یې را کړی موږ ته مطابق د پلان د دوی په غونډو کې موږ ګډون کوو د کاري ګروپونو په چوکاټ کې وغه ګورو چې کار څومره مخکې تللی دی او که مخکې نه وي تللی موږ ورباندې فشار راوړو او موږ پوښتنه کوو چې دا ولې مخکې نه دی تللی. او ومې ویل مخکې چې کله د پروګرام ټول بشپړ شي او تعهدونه پوره شي ووایي چې تعهدونه وخت تمام دی او تعهدونه بشپړ شول او که کوم یو پاتې وي نو د هغو باید معقول دلیل وړاندې شي چې دغه تعهد ولې نه دی پلی شوی. او په ځمن کې د موږ نه وروسته یو بې طرفه مرجع او یا هم نړیوال متخصصین راځي د دې ارزیابي کوي او هغه بیا راپور ورکوي ولسمشر ته او د دې ترڅنګ چې موږ هم راپور ورکوو.
تاسو خو به مخکې د یادونه وکړه چې ولایتونو ته ستاسو سفر شاید سخت وي، وخت کمښت او کارونو ډیروالی او ځینې ستونزې، که خلک داسې یو مرکز ته چې خلک فرضاً تاسو ته راپور درکړي چې موږ په سیمه کې دا سړک ولس کلونه رئیسی نه ده جوړ شوی، فرضاً د کابل جلال آباد سړک دی پروژه شوی ده ولې کار نه ده شوی، همداسې تورخم جلال آباد سړک دی، نور غټې پروژې دي چې هغوی تدارکات بشپړ شوي دي ولې کار نه پ کېږي. یعنی خلک حداقل تاسو ته یو شکایت وړاندې کړي چې موږ په سیمه کې دا پروژه پلاني کال کې پیل شوی وه تر اوسه پورې کار نه ده شوی، تاسو څه اقدام کولی شئ تر حکومت یا رئیس جمهور دا غږ رسولی شئ که نه؟
یقینا د دې ترڅنګ چې هغه غږ به رسوو خو موږ هغه تعهدونه چې فکس موږ ته راکړل شوی دی، یعنی یولس تعهد د دوو کلونو لپاره راکړل شوی دی، یو هغه څیړو د هغه نظارت کوو، په ځمن کې به نور اړخونو کې هم شکایتونه رسوو. یو تصمیم موږ خپله د مدني ټولنو دغه د پرانیستي حکومت ولې د مدني ټولنې اړخ نیولی دی چې دې لپاره چې په همدغه چوکاټ کې همدغه څلور دېرش کسان زایدل همدومره ظرفیت دی او په ټولو هیوادونو کې همدغس ده، دې لپاره چې موږ نورې مدني ټولنې راګډې کړو. موږ د دې لپاره په یو پروسیجر باندې کار کوو چې نورې مدني ټولنې د افغانستان د ټولو ولایت په کچه باندې را شاملې کړو، خو هغه فقط اجرایوي صلاحیت ونه لري بلکې
نړیوال غړیتوب هم لري. نړیوال ټولنې لارې هم تاسو کولی شئ د فشار راوړی په حکومت باندې؟
یقینا
نه، تاسو باید نړیوال ټولنې ته ځواب ورکړئ.
نه، موږ باید ځواب ورنکړو ځکه موږ هم یو د فشار راوړلو یو قوه یو او موږ خپل پروژې نه امپلیمنت کوو، یعنی موږ پروګرامونه مخته نه وړو، موږ د هغې لارې هم کولی شو فشار راوړو او حتی وړاندیزونه وکړو، حتی له ولسمشر سره وګورو او په دې مسایلو سره خبرې وکړو.
چون خبرونه ستاسو د فعالیتونو د مخکې ښځو اړوند ده، دلته ښځو ته هم خاصې ژمنتیاوې په پام کې نیول شوي دي که نه؟ عمومي پرمختیایي پروژې دي صرف
د ښځو لپاره هم په پام کې نیول شوی دی چې یو ډیر مهم تعهد دی چې هغه د سترې محکمې لخوا دی، البته نور تعهدونه هم دي، خو یو تعهد دی چې د ښځو لپاره به اختصاصي محاکم د افغانستان په دولسو ولایتونو کې اختصاصي محاکم د اوس دغه اوسنۍ دوره د پرانیستي حکومت ولې کې جوړوي او وروسته به دغه ژمنه چې د موږ سره یې کړې ده ته به دا به غځوي نور ولایتونو ته. د ښځو لپاره به اختصاصي محاکم چې ټول سټاف به یې ښځینه قاضیانې وي دا به جوړوي او دا یو مهم حرکت دی. فکر کوم چې اوس په افغانستان کې کشمکش او جنجالونه دومره روان دي چې د نارینه او قاضي ته رسیدنه نه کېږي، د ښځو خو پرېږده، نو که اختصاصي محاکم جوړ شي دا به یو څه اسانتیا راوړي.
محاکم یادونه مو وکړه، په دې برخه کې ګڼ زیات انتقادونه موجود دي، دا چې صحرایي محکمې او داسې نور شیان دي محاکم کېږي په صحرا کې. البته خلک په د خپرونې په وروستۍ برخه کې د نیمې نړۍ په خپرونه کې هم په ورته موضوع غږېدل یو، د لپاره چې اوریدونکي لا ډېر پوه شوي کېږي خپرونه هم راسره واوري. اوریدونکي ته ورزو چې له میدان وردګو را سره پاړي کې کېدی، ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي
مننه ډېر زیات. او زه درم سره تاسو ته کوټه سلام وړاندې کوم، کریډیټ مې ډېر زیات کم دی، بخښنه غواړم. خو یو وخت نه درنه چې هغه مخ کې د تیر اونۍ نه بل مخ کې دوشنبه باندې هغه وګمه سبا مې تاسو مل منه کړې و، کله غي دغه تکرار بیرته بیا کې دی، ما ونر مې درل دی زیات مونږ غوته پته ماشي. خو مونږ ونه مې دلانو بد بختانه کړ بیا تکرار کې دوه راتم
چې خبرونه بل اوم لرو بیا چار شنبه 12 بجې تکرار خبريږي، تاسو له تکرار نه هم نوې خبره. اوس بیا د هغې خبرونه تاسو کولای شئ زمونږ د انټرنیټ لاره زمونږ ټول خبرونه واوري، البته څومره چې خبرې شوې دي یا مغه ورځ ته لاړ شئ د محل وشت لاره هغه واوري. که تاسو ډیر ورسره مینه لرئ دا غل لاره ولې نن دلته د محمود تقوا سره غو محمود تقوا سره غږیږو د دې فعالیتونو ته تاسو کوم نظر ګورئ؟ مخکې ویلې چې اړیکه مو پرې کېږي، پیسې مو کمې دي، بیلنس حتماً ختم شوی دی، بل اوریدونکي ته ورزو چې دا وخت راسره په اړیکه کې شته، ستړي مشئ. مهرباني.
بله، سلام علیکم.
زدران، وعلیکم السلام.
ګرانې خور، سلام.
امیدالله،
خبرې کوئ؟
خپله
ډیر پر راغلی ستړي مشه له هلمند نه مهرباني تاسو نظر پیغام وړاندې زیا پښتنه کلری و اوري سره
نظر می داو د ګران خور څخه ډیر زیاته مننه چې سادهګات په بخښ کې ډیر ستر خدمت کړی و زموږ هیوادوالو ته د ګران خور څخه پښتنه ده چې دا بلانو خپل ځکه ته کوم حد ورسوي او خصوصا د هغو ښځو چې کډوالې دي او یا په نورو هیوادو کې د هغو د کوم خدمت کړی دي او خصوصا په هغو پښتنو ولایتونو کې کوم خدمت دا ورو ډیر تعلیم سره ډیر فاصله لري او دوی په هغو بخښ کې خدمت کوي.
خیر اوسه ستاسو پښتنه مو واخیسته او ممکن وروستۍ اړیکه وه ځکه چې بیا د خپرونې یوازې شپږ اووه دقیقې پاتې کیږي چې د خپرونې هم ګڼې پوښتنې پاتې دي چې محمود تقوا باید ورته ځواب ورکړي. دغه اوریدونکو ته به څه وایې؟
مننه له قدرمن ورور څخه مننه یې وکړه له کور ودان ستاسو مینه ده چې موږ ته ډېر ځای رسېدلی یو. زما تصمیم خو د زده کړو لپاره نور هم دی خو هیله لرم چې زه ورته ورسیږم. اوس په خپل اسنادو کار کوم، د پی ایچ ډی لپاره هغه برابروم ځکه چې
دومره ډیر کارونه پرېږدی نور درس کوای.
پی ایچ ډی حاضری نه لري چې بعد همیشه ورته حاضر وي ځکه هغه یو ریسرچ دی چې ته به ریسرچ کوي په یو مخ.
یعنی دلته به کوای ما هدف داسو شاید افغانستان نه بیرون
سي. نه شاید افغانستان نه باندې وي خو لګ لګ به ورزم، یعنی په یو مشک یا دوه مشک یو ځل کېدل شي په هندستان کې هم پیښور کې دي ځینو کې. او دوهم پښتنه د محترم ورور چې د غبلاتونو کې چې د مېرمنو د پاره څه کارونه کړی دي نور ولاتونو ته متاسفانه زه نه یم توانېدلې چې لاړه
شم. لا عمر هم کم ده ان شاء الله، شاید تاسو عمر لډیر دو سره کار لډیر دو سره لاړ شي
او تر سره او نیت لرم کله چې نیت لرم ان شاء الله دا می هیله ده چې خدای پاک به ما سره مرسته کوي او زما ملاتړ به کوي تر څو زه مېرمنو ته خدمت وکړم او هغه مشروع حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي حداقل غو ته ورسیږي او حداقل دی پرمختللی انسان په توګه په افغانستان کې ژوند وکړي.
تاسو کې د دې ټول کار انرژي او توان لیدل کېږي ماشاءالله په ځان باندې ښه کار تاسو کړی ورته لري، خو څومره د ټول کارونه څنګه سره منسجم کولای شي، څنګه مدیریت کولای شي چې تاسو پنځه شپږو کارونه یو ځای مخته وړئ؟
داسته زه البته د خبره چې کوم داسې یو نو غرور نشي چې خدای وکړي وایي ښه مانیجر هغه دی چې ځان نه بلکې نور ستړي کړي. زه اکثرا کېدلی شي په ځینو ځایونو کې چې هم صرف زما له نظر څخه استفاده وشي یا صرف زما له موجودیت څخه استفاده وشي یا هم زما له یوې لارښوونې څخه استفاده وشي، ولې زه جسمن ډېره پکې زیاته ستړې نه یم خو مغزه مې ډېر پکې ستړې دي. کله کله داسې هڅه کوم چې بس د ټولو کارونو څخه په شا شم او یو آرام ځای کې کینم، خو بیا چې فکر وکړم کېدلی شي د دې پاک له زما څخه خدای پاک پوښتنه وکړي چې په تا باندې دومره مصرف شوی او ته مې پوهولې وه او تا ته مې یوه لاره ښودلې وه د هغه کسانو لپاره چې هغوی یوه لاره نه وه پیدا کړې یا هم په سختیو کې تا د هغو دپاره څه وکړه.
بلکل دا یو ښه احساس دی چې تاسو یې کوئ د ټولنې لپاره، نو لا ډېرو کارونو ته به هم رسیدګي کوئ لکه تاسو زده کړو ویلې د هغې تر څنګ دغو کارونو ته دغه ټول ته دوام ورکولی شئ
انشاءالله. په ځان کې تر اوسه وړتیا وینم او که بیا یو څو کالونه ناوخته شي کېدای شي ونه توانېږم.
تر څنګ یې تاسو لږ ډېر چې رهبرۍ ته راغلی سیاست کې هم وړتیا لیوالتیا لرئ چې راشئ کار وکړئ که نه په همدغو برخو کې تاسو ته در سپارل شوي دي سوله عالي شورا هلته پرانستې حکومتوالي هلته د کوار په موسسه کې د ظرفیت جوړولو لپاره کډوالو لپاره کارونه د دې تر څنګ دغه ته هم لیوالتیا لرئ؟
سیاست کې مخکې مې لیوالتیا لرله او یو وخت کې مې تقریبا تېره دوره کې مې د خپل ولایت نه ولایتي شورا ته درېدلې وم خو متاسفانه چې د ډېرو کمو رایو په توپیر سره زه ونه توانېدم چې بریالی شم او ډېر کمپاین مې هم نه وکړی، نو وروسته له دې تصمیم نه لرم چې په هیڅ وجه زه سیاست ته مخه کړم. ما وروسته د هغې دا تصمیم ونیو چې زه هغه انرژي چې زه په کمپاینونو کې مصرفوم هغه انرژي چې زه په نورو کارونو کې مصرفوم هغه خدمت د هرې لارې نه کېږي او دا به زه خپله تصمیم ونیسم چې خدمت د کومې لارې نه وکړم.
او اوریدونکي چې نورې له دې وروسته اړیکه نیولې ده تنګیوال همدارنګه نورو وروڼو چې زمونږ تخنیکار سره خبرې کړې ولې غږ نو خبرولې ستاسو ولایت او سیمه څخه دې ستاسو نه مننه کړې ده تخنیکر موږ ته د پیغام پرې خو تر څنګ چې خبرونه پای ته رسیږي که وروستۍ هڅې مو راته ووایې لا څه اهداف تعقیبول غواړئ څه خدمت کول غواړئ او د خلکو لپاره چې ستاسو په شان یو هدف لري غواړي ور ورسیږي ولې خورا زیات خندونه پر وړاندې دي څه پیغام لري څه کولای شي یو ځای ته ورسیږي؟
زدران صاحب لا یکلف الله نفسا، څومره چې زه وړتیا لرم او څومره چې زما په وجود کې انرژي ده، زه به نه یوازې ښځو ته بلکې د افغانستان نارینه او ته ماشومانو ته ټول ځورېدلي میلاد ته څومره مې چې واس دی او څومره چې زما سهم دی د خدمت، زه به هغه ادا کوم او د خلکو دپاره به کار کوم او هېڅکله به زه د خپلو شخصي اهدافو دپاره کار ونه کړم. زه دا ژمنه کوم، نه پارلمان ته تلل غواړم او نه کوم بل پوزیشن غوښتل غواړم چې هغه په کمپاینونو ترلاسه کیږي، بلکې زما هدف دغه دی چې زه ځورېږم چې کله یو بل ځورېدلی وینم.
نو ستاسو په څیر ګڼ نورې مېرمنې نجونې شاید ځورېږي له ورته حالت نه، او دوی غواړي له دې حالت نه ځان وباسي، څه لارې ورته شته؟
لومړی خو زه کله چې یو څوک ځورېدلی وي او یا په ستونزه کې وي، دوی خپله د ځان دپاره ممکن ډېر څه ونشي کولی، خو زه د دوی څخه غواړم او هیله لرم چې دوی باید همت له لاسه ونه کړي، او په ضمن کې زه د دوی له محترمو کورنیو څخه، له نارینهو څخه، له ورونو څخه، له خاوندانو څخه، د دوی څخه هیله لرم چې تر یو وخته د دوی ملاتړ وکړي او تر شا یې ودرېږي او باور ورباندې وکړي. کله چې باور ورباندې وکړي، زه مطمئنه یم چې د دوی باور نه ماتوي. که باور یې مات کړل او زما کور ته د راشي، زما دروازه دې وټکي. ډېره
زیاته مننه محموده تقوا په خپرونه کې له ګډون، چې دوی مخکې ښځې په څیر په دې خپرونه کې را سره میلمانه وي. ستاسو له فعالیتونو کارون نه مننه، اردونکو له تاسو نه مننه چې په خپرونه کې راسوئ. خیر اوسې، ستاسو له ګډون نه درنو اردونکو له تاسو نه مننه. که په افغاني ټولنه کې یا په حکومتوالۍ کې د ښځو دونډې په اړه ستاسو پیغامونه پاتې وي، په 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره راته پرېښی شي. دا شمېره ستاسو غږونه په اتومات ډول ثبتوي. په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د ښځو دونډې په اړه ستاسو دا ښه فعالیتونه او ښه پیغامونه به د پنجشنبې په ورځ په 12:30 بجې موږ درته خپرو. دا خپرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسیږي. په راتلونکو څو شیبو کې د نیمې نړۍ خپرونه اوري چې مسعود نیازی چمتو کړې ده. د خدای پامان.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسعوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې ونې په خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د صحرایي محکمو په ډېرې دوه خبرې کوو. ولې ورځ تر بلې دغه سي محکمې ډېریږي؟ آیا صحرایي محکمې له شرعي او قانوني اړخه مشروعیت لري؟ حکومت او نورې مسؤلې ادارې د دې ستونزې د حل لپاره څه کولای شي؟ په دې برخه کې به د عامو خلکو، مسؤولو بنسټونو او د دیني عالم نظرونه ولرو. هیله ده تر پایه راسره مله اوسئ. دا د یوې میرمنې د صحرایي محکمې بهیر و چې د نامشروع اړیکو د درلودلو په تور د کلي د مشرانو لخوا پرې د سنګسار حکم صادر شوی و. دغه ښځه په یوې کنده کې کینول شوې، یوازې سر ښکاري او سړی په ډبر ولې نوموړې چغې وهلې او زارۍ کولې، خو خلکو د ډبرو ګزارونه تر هغې پورې پرې وکړل چې له وجوده ایسا ووته. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کیږي چې حقوقي او نورې قضیې د دود او دستور له مخې فیصله کیږي. که په کومه سیمه کې یو جرم ترسره کیږي، اشخاص او افراد د عدالت تامینولو ته راولاړیږي او صحرایي محکمې جوړوي. په صحرایي محکمو کې اکثره وخت ښځې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. که یوه میرمن په کوم جرم تورنه شي، نو د هغې نظر ته پام نه کیږي او ټولې پریکړې د صحرایي محکمو د مشرانو په خوښه کیږي. ښځو ته اکثره وخت له کور څخه د تیښتې او نامشروع اړیکو په درلودلو د زورواکو لخوا پرته له دې چې جرم پرې ثابت شي یا عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه وشي، په خپل سر سزا ورکول کیږي، چې سنګسار، د بدن د غړو پرې کول، په درو او لخت وهل او نور ډولونه پکې شاملېږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د راپور لمخې، د 1996 کال په بهیر کې د ښځو پر وړاندې صحرایي محکمې د ډېریدو په حال کې دي. په ځینو سیمو کې مو د یو څو همداسې پیښو د احوال اوریدلو ته رابولم چې خلکو میرمنو ته د صحرایي محکمو په جوړولو سره سزا ورکړې ده.
د 1996 کال د دلوي میاشتې 14مه، یوه 22 کلنه ښځه د تخار ولایت د چاب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو شمېر نارینهو لخوا په صحرایي محکمه کې په لخت وهل شوې ده. لومړني معلومات ښیي چې دغه میرمن په یوه صحرایي محکمه کې د نامشروع اړیکو په تور مجرمه پیژندل شوې وه، او ګڼو کسانو دغه میرمن په سر او وجود په لرګیو وهلې وه. د دیارلسپگنوکال دہت پاڑسما پا کندوز کی یو حلق او انجلی دا ټلیفوني اړیکو په خاطر په درو وهل شپل دا کندوز د ولایتي شورا غړي صفی الله میری ویلي چې دغه حلق او انجلی د چقوري قشلاق کلی په جمعات کې په محضر کې په درو وهل شوی. خاغلی میری ویلي چې طالبانو د لړ سپیکرونو لارې له خلکو غوښتي وو چې د دغو دوو ځوانانو د وهلو سیل تراشي. طالبانو څو کاله وړاندې هم د کندوز په دشت چارچي ولسوالۍ کې یو حلق او انجلی د نامشروع اړیکو درلودلو په تور سنګسار کړی وو. دا دیارلس شپږ نوي کال د هوت اتمه وسلوالو طالبانو د فاریاب ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې یو هلک او انجلۍ په درو وهلي. د فاریاب د پولیسو ویان کریم یورش ویلي د هلک او انجلۍ د کوهستان د بندر سیمې اوسیدونکي دي چې د دوی د واده په تړاو د کورنیو له مخالفت وروسته غور ولایت ته تښتېدلي وو. د ښاغلي یورش په وینا د سیمې مشرانو دغه جوړه بیرته خپلې سیمې ته استولې چې وروسته طالبان پرې خبر شوي او صحرایي محکمه یې پرې جاري کړې وه. طالبانو دغه هلک او انجلۍ د خلکو په مخ کې هر یو اتیا دورې وهلي. دا دیارلس شپږ نوي کال د سرطان ولسمه د هرات په کوهستان ولسوالۍ کې یوه ښځه او سړی د نامشروع اړیکو درلودلو په خاطر د سیمې د خلکو لخوا په یوه صحرایي محکمه کې په ډزو وویشتل شول. د هرات د پولیسو ویان عبدالحد ولیزاده دغه پیښه تایید کړې وه او د یوه عیني شاهد له خولې ویلي وو چې دغو کسانو د صحرایي محکمې لا جوړېدو مخکې چیغې وهلې او ویلې چې بېګنا دي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقی د نورو کلونو په پرتله سږ کال په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د صحرایي محکمو د ډېریدو په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي چې سږ کال د ښځو پر وړاندې د صحرایي محکمو اته پېښې له دوی سره ثبت شوي چې اتلسو کسانو ته پکې سزا ورکړل شوي چې اکثره یې ښځې دي.
متاسفانه پرې سږ کال کې د صحرایي محکمې اته قضیې زمون په دفاترو کې سب شوي دي چې اتلس کسان پکې صحرایي محکمه شوي دي، اکثرا ښځینه دي او دولس کسان وژل شوي دي او درې نور کسان دوی وهل شوي دي چې دوه ښځې دي او یو ناري. خصوصا دا قضیه چې سب شوي دي په هرات کې ده، په بادغیس کې ده او همدارنګه په فاریاب او تخار کې سب شوي دي. ځینې قضایا د دولت د حاکمیت ساحې دي، مثلا د تخار مسله او د فاریاب مسله ده، حتی په هرات کې هلته دولت حاکمیت لري او ځینې قضایا دي چې هلته دولت حاکمیت نه لري او دا د دولت دنده ده چې هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې دا کار وکړي.
د خبرونې په دې برخه کې به یو څو هم نظرونه هم واورو چې د دا ډول خپل سر او صحرایي محاکمو په اړه څه نظر لري.
اخیر روحاني ما د تپنځي مسله متاسفانه په افغانستان کې ښځو باندې ډېر فشار ده، ښځو باندې خشونت ده. ما پیام د کسان ته داده چې باید موږ هیواده د مخنیوي وکړي چې افغانستان یعنی قانون لري خو قانون تطبیقوي نه. داخل چوکاټ د اسلام د کار باید وشي.
د لری په پراتو سیمو کې دا کارونه ډیر زیات دي. واقعیت هغه د یو خزه ته په سپک سترګه قتل دی او د خزو حیثیت تر خپل اند کول دی. خو دا چې ځینې جاهل یا بدبخت کسان چې په یو دسه بیچاره خزه باندې چې هغه باندې هیڅ نشاد لري او ناغ لري هغه راولي صحرایي محکمه کې، نه دی خپل د شخصي خصومت راولي محکمه کوي. نو دا د ما په خپل اند ما په خپل نظر باندې ډیر غلط کار دی او زه په کلکه غندم باید دسه ونسی.
تاسو د نیمه نړۍ خبرونه له آزادۍ رادیو څخه اورئ.
په افغانستان کې د امنیت نه موجودیت او د زورواکو د نفوذ له وجې د ځینو سیمو مشران او زورواکي ځان ته دا حق ورکوي چې په خپل سر خلکو ته سزا ورکړي. په دې ډول خپل سرو محکمو کې د ښځو حقونو ته توجه نه کیږي او تورنه میرمن نماینده هم نه لري. د غیر مسؤول اشخاص او د کلی د مشرانو لخوا دا ډول پریکړه د قانون لمخې څنګه دي؟ آیا اشخاص دا حق لري چې په خپل سر خځې محاکمه کړي؟ د افغانستان د اساسي قانون د څار کمیسیون غړی ډاکټر عبدالروف هیروی په دې اړه وایي.
در افغانستان سره محکمه داریم.
موږ په افغانستان کې ډېر ډول محکمې لرو، ابتدایي محکمه، استیناف او ستره محکمه. دا د دولت دنده ده چې د اساسي قانون پر اساس محکم جوړوي. متخصص خلک چې له حقوق او شریعت څخه فارغ وي او د ستاج دوره یې تیر کړی وي د قاضي په توګه ټاکل کیږي. خو صحرایي محکمه هیڅ ډول شرعي مشروعیت نه لري. هر هغه حکم چې له صحرایي محکمې نه صادریږي غیر قانوني او باطل دی. یوازینی کس چې حکم کولای شي با صلاحیت قاضي دی. نو بنا ان ټول حکمونه نازیات او فیصله باید په رسمي دولتي محکمو کې د قانون پرنا کې او که په قانون کې حکم نه وي نو د حنفي فقه په اساس چې عدالت په ښه شکل تامین کړي قضايا حل او فصل شي.
میتونه کې قضايا را حل او فصل کړي.
د اسلام د سپیڅلي دین د احکامو پر اساس دا جواز لري چې یو شخص دې پرته لدې چې د باصلاحیته محکمو له لورې د هغو جرم په باره کې حکم او فیصله وشي د افرادو او اشخاصو لخوا سزا ورکړل شي یو ځل بیا ښاغلی هیروي.
شریعت اسلام شریعت است که از طرف خداوند جل جلاله
اسلامی شریعت د الله تعالی له جانبه د انسان د خوشبختی لپاره وضع شوی دی. په اسلام کې د حدود او قصاص په مسایلو کې ډیر زیات تاکید شوی دی. د جزا د قانون د لومړی ماده په اساس د حدود او قصاص مسایل د حنفی فقه پر اساس حل او فصل کیږي. د شریعت علما په دې باور دي چې مثلا د سنگسار په برخه کې کټول شرطونه پوره نوي حد نه جاری کیږي. همدارنګه د زنا په برخه کې باید شواهد او اقرار موجود وي، کنه حد نشي جاری کیدی. نو هر هغه څه چې په صحرایي محکمو کې د ښځو پر وړاندې چې د هغوی ابرو او حیثیت ته زیان رسوي په هیڅ ډول جواز نه لري او دا غیر شرعي عمل دی. هغه خلک چې دا ډول کړنې ترسره کوي انسانان په ناحقه وژني، او هر څوک چې یو انسان په ناحقه وژني لکه ټوله دنیا چې وژلی وي، نو دا خلک چې صحرایي محکمې جوړوي قاتلین دي.
و طبعا هر کس یک انسان په ناحق بکشه مثل یک دنیا را کشته باشه قاتل هستن.
په افغانستان کې صحرایي محکمې په هغو سیمو کې ډېرې ترسره کیږي چې د دولت حاکمیت پکې کمزوری یا نشته. زورواکي او مخالفین پکې حاکم دي، خو د بشري حقونو د راپور له مخې په هغو سیمو کې هم صحرایي محکمې ترسره شوي چې د دولت تر حاکمیت لاندې دي. دا چې کشفي او امنیتي بنسټونو د دغو پیښو د عاملینو په نیولو کې څومره اجرات کړي او د یادو پیښو په تړاو یې تر اوسه څومره مجرمین نیولي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمی مو په همدې اړه پوښتلی دی.
په 2018 کال کې په غلرو پرتو سیمو کلي او بانډو کې چې هلته صحرایي محاکمې د رشوه خصوصان هغه ځینې کلي او بانډې چې هغه د بترسانو تر تسلط لاندې وي او حاکمیت په یو نحوه درلوده، په هغو سیمو کې د هغو نه په لسو مواردو کې موږ 12 نفره بازداشت کړي دي. ځینې هغه سیمې وي چې په هغو کې مطلق حاکمیت د حکومت و هلته صحرایي محکمه دایره شوی وی، هغه موږ نه مورد دی. په نه مورد کې موږ 15 کسان نیولې دي چې هغه صاحب العبور سیمې وی، په هغه ته آنن د پولیس لاسرسی مشکل و. خو وروسته چې کله صحرایي محکمه دایره شوی دغه وروسته پولیس اقدام کړی دی، عواملین یې نیولې دي، قانون منګولو ته سپارلې.
دا چې لوی څارنوالۍ ته د صحرایي محاکمو په ارتباط څومره قضیې راجې شوي دي او په دې اړه د څومره مجرمینو قضیې څیړل شوي دي، د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی په اړه وایي.
اداره لوی څارنوالۍ افغانستان په مسابقه اداره تطبیق کنندی قانون
د افغانستان لوی څارنوالۍ د قانون د تطبیقونکې ادارې په صفت تل د هڅه کوي چې هرې جرمي قضیې ته له قانون سره سم په وخت رسیدګي وکړي. متاسفانه د تېرې یو کال په جریان کې د صحرایي محکمو د ډېرېدو شاهدانو چې ځینې د دولت د حاکمیت په سیمو کې ترسره شوي ویدی. موږ په دې برخه کې هڅه کړې چې له هغې جملې څخه یوه هم د تخار د چابل ولسوالۍ د صحرایي محکمې پیښوه چې څو کسان نیول شوي او دوسیه د تخار څارنوالۍ لخوا بشپړه او محکمې ته لیږل شوې ده. هر هغه څه چې لویې څارنوالۍ پورې مربوطېږي موږ تعقیب کړې او اړوندو ادارو ته مو په دې برخه کې لازم هدایت ورکړی دي.
د روان کال په بهیر کې د ښځو پر وړاندې د نورو تاوتریخوالو تر څنګ د صحرایي محکمو د زیاتېدو په اړه د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونه هم اندېښنه ښیي. د ښځو شبکې د عدالت غوښتلو د برخې مسؤول عادله مرخیل وایي په افغانستان کې د قانون نه حاکمیت او دودیزې ستونزې د دې باعث شوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر شي.
یوازینی عامل یا عوامل دا ده چې افغانستان یو عرفي او سنتي ټولنه ده. کله چې موږ به ګورو د پکورنۍ په سطح کې، پښتما په سطح کې، یا په ټولنه په سطح کې ډېره ستونزه د ښځه په مخ ډېره ده. دا اصلي ستونزه یا اصلي عامل د قانون نه تطبیقول یو اصلي عوامل ده. دوهمې د عرفي مسایل حاکمیت ده چې دا متاسفانه یو لوړه ستونزه په د ښځو د حقونو لاسرسی ډېرې یو مانع کیدای شي. په همدې خاطر موږ تاسو کله چې له رسنیو څخه خبرې ترلاسه کوو د ښځو پیښې ډېره تکندهده موضوعات ده چې موږ تاسو همیشه دا فکر کوو، دا سوچ کوو چې څنګه کولی شي چې دې عواملې پیښې راټیټ کړو.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پولیو بخونکي الله سپارم، خوشاله اوسئ.
نفرت دے ورکشی میں ننا کا زندگی جوڑا بم، نفرت دے ورکشی میں ننا کا زندگی جوڑا بم.
ہوں